د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که طالبان د سولې په برخه کې یو ګام اخلي، نو حکومت هم نورو اقداماتو ته تیار دی. خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي، او یوې امریکایي کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمویلو لومړی پړاو پیل کړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. طالبانو او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ چې نن یې دریمه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د فرانسې خبري اژانس ته وویل اوربند نافذ دی او د تاوتریخوالي راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه د ناامنیو د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یوه پکې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د اختر په شپه پر یوه کور د هوان د لګېدو پیښه وه. په دې چاودنه کې څلور ملکي وګړي مړه او اووه نور ټپیان شول. له بلې خوا د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي. په دې پیښه کې نور دوه کسان هم ټپیان شوي دي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ماسپښین مهال له میانشین څخه د روزګان مرکز ترین کوټ ته پر لاره و چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو.
یو مور، دوه تنې ماشومان لونی او یو ماشوم زوی ورسره وو، څلور سره په شهادت رسیدلی دي. موټر چلوونکی او د دې کورنۍ سرپرست هغه زخمی سوی دی چې زخمی حالت کې د روزګان ولایت ته انتقال سوی دی.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسی حرکت د اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د درې ورځني اوربند هرکلی کوي، خو غواړي چې د افغان وژنې د مخنیوي لپاره د ښکېل خواوې دایمي اوربند وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جګړه کې یوازې افغانان وژل کېږي. هیله مو دا ده چې افغان مشران د هیواد د سوکالۍ لپاره، د راتلونکي نسل د خپلواکیت او ژغورنې لپاره همدا اوس سره یو ځای سي، نور دغه اوربند په دایمي اوربند واړي، سوله وکړي او ټوله پر یو ټغر سره راټول سي.
افغان حکومت او طالبانو په 2013 کال کې هم د کوچني اختر پر مهال درې ورځنی اوربند اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه او بهر یې ډیر زیات هرکلی وشو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: چین خبرداری ورکړی چې که متحد ایالات په هنګ کانګ کې د لانجمن امنیتي قانون د انفاذ په خاطر د دې هیواد پر ضد اقدامات عملي کړي، نو پیکینګ به هم ځوابي اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیژیان پرون دوشنبه وویل که واشنگتن هڅه وکړي چې د چین ګټې په خطر کې واچوي، نو پیکینګ به هم د دې ګواښونو د شنډولو لپاره اقدام وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخکښ سلاکار خبرداری ورکړی و چې که چین نوی امنیتي قانون په هنګ کانګ کې پلی کړي، د واشنگتن له احتمالي بندیزونو سره به مخامخ شي. پیکینګ د پنجشنبه په ورځ په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د نوي قانون د نافذولو خبر ورکړ. چین د دې قانون په اساس په دې سیمه کې د بیلتون پالنې هڅې محدودولی شي. په هنګ کانګ کې ځایي اوسیدونکو، سوداګریزو ټولنو او بهرنیو اتباعو اندېښنه ښودلې چې د چین لخوا د دې قانون انفاذ به د دې کورواکي سیمې ځانګړی موقف ختم کړي. امریکایی نووا واکس کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس د واکسین ازمویل په استرالیا کې پیل کړی دی، او تمه لري چې د اغیزو لومړني نتایج به په جولای میاشت کې معلوم شي. د دې کمپنۍ پرون د می په 15مه د دې واکسین د ازمویلو د لومړي پړاو تطبیق پر 130 روغو کسانو چې عمرونه یې د 1459 کلونو ترمنځ دی اعلان کړ. د دې واکسین دوهم امتیانی پړاو به د امریکا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې تطبیق شي، څو د بیلابیلو عمرونو لرونکو انسانانو کې د دې واکسین د معافیت، خوندیتوب او عکس العمل څرنګوالی معلوم شي. اوس مهال تر ډیره په متحده ایالاتو، اروپا او چین کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړول یا په لومړنیو پړاوونو کې دي او یا یې ازمویل پیل شوي، خو معلومه نه ده چې د هڅې به د کورونا وایرس پر وړاندې چې له 5.5 میلیون زیات خلک پرې اخته دي او نږدې 3.5 لک کسان ترې مړه شوي اغیزمن وي او که نه. او د یوې کښتۍ 8 تنه عمله چې تیره میاشت په افریقایي هیواد بینین کې تختول شوي او بیا ژغورل شوي، د نایجیریا سمندري ځواکونه وایي دغه 8 کسان د روسیې، اوکراین، بلغاریا او فلیپین وګړي دي. د دې ځواکونو قمندان پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د یوې تجارتي کښتۍ 8 کارکوونکي د سمندري غلو له منګولو ژغورل شوي او دا مهال یې تر روغتیایي څارنې لاندې دي. د دې کښتۍ د 11 تنه نورې عملې په اړه چې لا درکه دي راپور نه دی ورکړل شوی. بینین د افریقا په لویدیځ کې هغه هیواد دی چې سمندري غله په کې وخت ناوخت پر تجارتي کښتیو حملې کوي او عمله یې تښتوي. اکثر دا غله د نایجیریا دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که وسله وال طالبان د سولې لپاره یو ګام واخلي نو حکومت نورو اقداماتو ته هم چمتو دی. نن د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 3 ورځنی اوربند وروستۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو لخوا د اوربند اعلان په ځواب کې د 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو امر کړی. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې خبرداری ورکړی دی. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي که وسلوال طالبان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې لپاره یو ګام واخلي حکومت نورو اقداماتو ته تیار دی. نن د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي 3 ورځنی اوربند درېیمه ده. لا د دغه اوربند د تمدید په اړه څه نه دي ویل سوي. ګڼو سیاستوالو او افغانانو دغه اعلان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې پر لوري د یو مهم پرمختګ نښه ګڼلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل حکومت تل د دایمي اوربند په لټه کې دی.
سرتاسری او دایمي اوربند د افغانستان د خلکو پښتنه د افغانستان د خلکو د دې غوښتنې پر اساس باندې حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی. د دې لپاره چې نور د افغانانو وینه ونه بهیر، د دې لپاره چې افغانان په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي، نو حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی او په دې برخه کې مفید او ضروری ګامونه اخیستی دي. بل شکه که طالب د باور جوړونې لپاره یو قدم اخی، د افغانستان حکومت نورو قدمونو اخیستلو ته آماده دی.
د کوچنی اختر په 3 ورځو کې د مشروط اوربند اعلان اول وسلولو طالبانو وکړ، چې ورسره حکومت هم د متقابل اوربند اعلان وکړ. ګڼو رهبرانو او سازمانونو د دغه 3 ورځنی اوربند اعلان هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په دایمي اوربند یې بدل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښه نیت له مخې به 2000 نور طالب بندیان له بنده خوشي سي. د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د دغو 2000 بندیانو د خوشي کولو لړۍ پرون د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره پیل سوه او نن به هم دوام کوي. امنیت شورا ویلي د سولې پروسې د پرمختګ او په ځانګړي ډول د اوربند د دوام او مخامخ خبرو د ژر پای لپاره دغه سل طالب بندیان په پروان ولایت کې خوشي سوي دي. له دې سره تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 1000 سل تنه بندیان او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د هرکلی تر څنګ غوښتنه کړې چې په ټوله کې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس د 5000 طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر چټک سي، چې د ده په وینا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر پراسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د موافقې له مخې به حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کوي. امنیت شورا د غویي ثور پر 22 د طالب بندیانو د خوشي کېدو د ځنډولو اعلان کړی و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پرون د طالب بندیانو په خوشي کېدو کې د دقت غوښتنه وکړه. شغلی کو بیا په ټویټر کې لیکلی د پخوانیو جګړه مارانو خوشی کېدل چې بیا به وسله اخلي په اوسنیو شرایطو کې د باور جوړونې پر ځای د دوی تسلط لا زیاتوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پرون ازادي راډیو ته ویلي د هغو بندیانو په خوشی کېدو کې دي احتیاط وسي چې په جنگي جرایمو کې ښکیل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې وړمه شپه په دې ټلیفوني مکالمه کې مایک پامپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو پر موضوع هم بحث وکړ. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ او خنډ له کبله ځنډېدلې دي.
ډیری سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د بندیانو تبادله د سولې په پروسه کې د باور فضا رامنځته کولی شي. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ وویل د ښه نیت له مخې به 2000 طالب بندیان له بنده خوشي شي او د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د دې بندیانو د آزادولو لړۍ د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره پیل شوې. صالح محمد صالح په دې اړه په کابل کې د ځوانانو د پارلمان له پخواني مشر اقا محمد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ بیا پیل به له اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته وکړي.
زه فکر کوم په ټوله کې د زندانیانو خوشی کېدل د دواړو لورو ترمنځ پر اعتماد باندې ډیر مثبت اثر کوي، خو په دې شرط باندې چې یوازې د حکومت له لور نه بلکې د طالبان له لور هم د افغان حکومت زندانیان ورته خوشی شي. دا یو مثبت ګام دی او زه پر نیک پال نسم او امیدوار یم چې د دواړو لورو اعتماد په دې برخه کې لا هم زیات شي.
ځینو سیاستوالو او رهبرانو د طالب بندیانو په خوشی کېدو کې د دقت غوښتنه کړې ده. دوی وایي لا هم دا تضمین نسته چې دغه کسان به بیرته د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. څه میکانیزم باید په پام کې ونیول سي چې دغه خوشی کېدونکي کسان د جګړې ډګر ته ستانه نسي، که څه هم طالبانو په وار وار تضمین ورکړی دی؟
که چیرته دغه زندانیان چې له زندانونو څخه خوشی کېږي یو ځل بیا د جګړې لور ته ځي، دا مسله یوازې د سیاستوالو په کچه د اندېښنې وړ نه ده، بلکې عام ولس هم ورته اندېښنه لري چې ګڼې دغه خلک یو ځل بیا د جګړې لوک ته ولاړ نسي او جګړه له دې سره تند نسي. خو که څه هم په دې برخه کې یو عملی میکانیزم او تضمین موجود نه دی، خو یو امیدواري ساغه ده چې امریکا متحده ایالات او نړیوال یا په ټوله کې ملګری ملتونه په دې صحنه کې هر څه ویني. که چیرته دا کسان یو ځل بیا جګړې زلیک ته ځي او جګړه ورسره توندیږي او بین الافغاني خبرې کومه پایله نه ورکوي، نو بیا به ټوله پراپر نړیوالو او مقابل لوري باندې وي.
څه فکر کوي چې له درې ورځنی اوربان وروسته او د بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ له پایل سره به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي؟ هغه خبرې چې له څه مودې راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په کور دننه تاسو ګورئ د افغان حکومت هغه ستونزه چې د ډاکټر غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ترمنځ وه، هغه مسله تر ډېره بریده حل شوې ده او داسې ښکاري چې دوی سره یو سوي دي او غواړي چې پر بین الافغاني اجماع باندې کار وکړي. دې ته ورته دغه درې ورځنۍ اوربند او د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکایانو فشار په دې برخه کې داسې ښکاري چې ګڼې نور حکومت له طالبانو سره د یو بین الافغاني شوکاټ په ترڅ کې د سولې خبرو ته وړاندې کیږي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی مشر اقا محمد قریشي و چې له کابل له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په یوه څېړنیزه مقاله کې په جنوبي اسیا کې د داعش ډلې د حضور په اړه لیکلي دي. خبرونې ویلي چې اسلامي دولت سختریزه ډله یا داعش یو کال وروسته له هغه اعلانه چې په افغانستان کې د خراسان ولایت څانګې څخه بیل ولایتونه په هند او پاکستان کې جوړوي، په ټوله جنوبي اسیا کې خپل حضور پراخ کړ او د ځینو حملو کولو ادعا یې کړې ده. په مقاله کې د یوه کارپوه خبرداری ته اشاره شوې چې وایي په جنوبي اسیا کې د دې ډلې خونړۍ حملې د اندېښنې وړ دي. په دې مقاله کې لولو چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هم داعش ډلې له خپلو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی او برعکس یې په بګرام کې د امریکانو پر اډاو په افغانستان کې پر سیکانو او شیعه اقلیتونو په حملو سره خپل هدف تعقیب کړی دی. یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې لیکلي چې داعش لومړی حمله په مالدیف کې وکړه او په هند کې هم په کوچنیو سیمو کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د داعش ډلې خراسان څانګې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالې لیکوال ویلي چې د خراسان څانګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خبرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور و او د داعش خراسان څانګې مشر دی له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنګټن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړئ. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ پیل سو. د واشنگټن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایی بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایی عملیات شایي ډیرو خلکو ته یو توند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگټن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلی چې د ترامپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلي چې امریکا باید طالبانو ته وښیي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه و.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره د هغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره و پکې غلام حیدر حیدر و
پزر پانه کې به لنډه کیسه مات شوې قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړې وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. ناسمنونو ربنن خدای او سوال و منظمه بشه راول نن یې نو کور غواړم. بیشکرو ستا مانت تیرا نن یو اخلا خو اخیری سرگی ده خپل بچی پا غیق که پاڑا.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده دی باغ لسرو غطو پختنه وکلی چه ده گل و رنگ ده چا ده وین و رنگ ده. د دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونه د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هېواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنګ دی.
اروخاد علی ګل پیوند د دیار لسوه و وشتم مریض کال د کب د میاشې په وشتم نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زګیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نور زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سر تر سوولې. په 1955 مریض کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لسانس نه ترلاسه کړ او په 1955 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد د انیس او د ثور د انقلاب د ورسپانو د مسول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1955 کال له پیله د 1968 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان نه تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسې د رئیس په توګه وګمارل شو چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. په نورستان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او خکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپل سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتر نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورستر بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانه چې هلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانه ولو رب ولو او هغه نه بخل یو استفاده او گزاره کول هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کم ځای کې وهل کېده. اوس چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شيږي، هر سړی غره ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناور پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرسان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د چاپیرا ساتنې ملي ادارا د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې کې دلته د هر ډول وحشي جو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي جو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي، تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژویو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نور نشته تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې، هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړي، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه لوکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. لدی راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روانو. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پښتنه دا چی ستاسو سره کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو اگر تخنیکی چاپ د جمن پاغه باندې خبره نه کوزه کا حدود شه منګه به دا عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ د پخا په پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګی و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کیږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کیږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته ننوتی دی او دې سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده او هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه داسې څپی څپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام وي دا پنځه شپږ کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنې او پنځه شپږ کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زه وایم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دی، هغوی وجه دی چې هغوی سره خپلې خبرې دي او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. مونږ خو څېړنیز کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو د هغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لکه مرغزینو لږو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغومره څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه ماویزه ورته ورکوي د هغوی، یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې ته منې چې ماته دې امتیاز راکړي، یعنی هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو له اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک وایي کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی، یعنی هغه اکثره وخت ګیلهیم هم دی وایي چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم کنه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا د سره جواب نه و کنه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 100,000 خرڅ شي، د هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلې ټولنه کې کم خرڅېږي. یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیلو نه شو کولای، کتاب کې به څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې 1,000,000 کتاب وباسو، یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی دا الگو دا ماډل زموږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې 1,000 کتاب چاپ کېدل اوس داسې حالت راغلی دی، او 1,000 واڼه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2,000 کالو کې 1 کتاب 10,000 چاپ شو په پښتو کې، ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 10,000 چاپ شو. اول ځل په پښتو کې کتاب 1,000 ټوکه چاپ کېږي، 5,000 ټوکه چاپ کېږي. اول ځل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړې واخلې. اول ځل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه په ټپه ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار پکار دی. د کتابونو دا شی شته چې زموږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات وسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې، یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیرې کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار آماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسي، نوې نوې کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو کې څوک دا عملي کړي د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10,000 چاپ کېږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100,000 نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژۍ ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندو ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه یې رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نه شي لوستلی، نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغه ما نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کوم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغه نوې نوې کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه مشته ده. ډیر زیات دغه اوس چې په یو د منمنګو چې د کتابونو بازار خښو هغه وي، بل دا ده چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه وسانه لار ده چې ډیرو خلکو د دې نه ګټه واغسل او ډیرې ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه داغې ته خوالی او بدوالی باندې موږ فکر نشو کولی، ځکه جرم ټول وړي. هغه دا ده چې ځینې کتابونه بې اجازې پی ډی ایف نشریږي، او ځینې خلک دي چې هغوی دا کار کوي، خم نه کوي، بلکې هغوی وایي چې بس موږ په زور کوو. هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي. هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسی لري هغوی پی ډی ایف نه لولي، هغوی سافټ نه لولي. البته په بهر کې چې کوم خلک اوسي کې ډېر مجبوریت کېدای شي پی ډی ایف ولولي. نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونې یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډېر کار نه دی شوی. دا به څومره ګټه وکړي که چیرته داسې جوړ شي؟
ډېره زیاته ګټه به وکړي. زه خپله ما سره یو آیډیا داشته ده چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کړو. یوازنی مشکل چې لرو هغه دا ده چې موږ برېښنایي حکومتولي زموږ ډېره زیاته کمزوري ده. د برېښنایي پیسې نه لرو، یعنی کلنډۍ وایو برېښنایي پیسې که موږ ولرو، که موږ دا امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه، یو غیزانه پیسې را ایستل دی پکې نه، یو غټولې مسلې دی پکې نه. مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه اخیستی شو، نو د پښتو کتاب په بازار باندې ډېر لوی غیزو کې. او زه خپله داسې یو کوشش کوم چې څنګه موږ داسې یو طریقه برابرولی شو چې آنلاین کتابونه دننه په وطن کې او د بهر خرڅ کړو.
ډېره مننه. خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې. هغه اوس یو قومي مشر دی. ورځنی کار یې جرګې مرکې دي، خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
مفتون صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ، خو هغه چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري، هغه ته ځان معرفي کړي چې مفتون صاحب څوک دی.
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی، او مومندری ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی یم.
مفتون صاحب، شعر و شاعری دی کله شروع کړه؟
شعر و شاعری هم د نورلس سوا دوه اتیا نه شروع کړی ده، د عیسوي.
او لامل څه ولې دی شعر و شاعری ته مخه کړه؟
سپینې خبرې څو کولی شي، خو خبره دا ده چې یو څه نه به راغلی منځ
نه. دا درد څه شو؟
دردونه پوښتنه وکړه. هغه سړی دردمند دی نن سبا،
پټ درد و،
پټ درد دی.
ښه، نو کله دې چې اول شعر و شاعری شروع کړه، څوک چې هغه ستا شعر واورېده تا ته لارښوونه وکړه؟
یاره، لارښوونه خو ما چې حقیقت دته ویم، دغه پېښور کې سرحد ادبي ټولنه وه، بیا مالته موږ خپله ټولنه جوړه کړله چې افغان فرهنګي ادبي بهیر ته ویو.
ښه،
دغه ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او داسې نور ملګري را سره وو، پکې غلام حیدر حیدر وو. بس په هغه کې ما یو بل سره دغه کولم وو، تبادله کوله. تلو راتلو به شیرشا ترخوي او دغه همیش خلیل دی او بلارپی او دا ټول به مغلطه راتلو. بیا
اوس هیڅ مستقیمه لارښوونه ته ډیره چا کړي؟
یاره، زه داسې استاد نه لرم چې ماته دې لارښوونه کړي. چا
یوازې شعر و شاعری به دې کوله؟ دا به هم دې هلته ټولنه کې وړاندې کولم. خامخا نقد خو به کېدنو؟
بالکل، نثر او نظم دواړه، لنډې کیسې او طنز او څه او څه دا ټول هم کړي.
پیل خدا و چې یو پټ درد و کېدای شي اوس موږ ته نه وي، نو خو بېله موضوع ده. شعر و شاعري دې شروع کړه، بیا د دغه ټولنو سره دې یو تړون پیدا شو، هغوی سره ناسته ولاړه. تقریبا څومره شاعري به دې کړي وي، څومره نثر به دې تر اوسه پورې لیکلی؟
یاره، نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونیسه، چې دا د لنډو کیسو را سره دې پاتل نه نه چاپ دی. پنځه کتابه به تقریبا د شاعري
شاعري هم دې چاپ کړي کنه؟
شاعري او دوه چاپ دی او نور نه چاپ.
کوم کتابونه دې چاپ دي؟
یو د خیال په لوشي دی، یو کرخي دی. دا نظم دی یو هایکو دا چې افغانستان کې اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی دریزا داسې بس لګی سره کوي
دا د هایکو په اړه خبره وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خو د افغانستان کې ودی ویل چې لومړنۍ ټولګه ستاسو چاپ شوی نور هم دا سوکو چې په شریکم په دغه برخه کار کوو
هر سړی به لیکلی وي خو لکه چاپ چا نه دی کړی اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی په هغې باندې لیکلې هم ډېرې شوي دي او کوزه پرې بشرنوید لیکنه کړې اقبال اقبال پرې کړی ده مراد لایق پرې کړی ده
مونږ خو چې څومره هایکوګانې اورېدلې تر ډېره پورې هغه خواهی طنزیه وي او په دې اړه خو بیا دا مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپاني ادبیاتو کاپي ده خو هلته بیا ټولنیز مسایل نصیحتونه داسې سیزونه پکې دي ستا هم هغه ټولنیزې خواوې درنې دي که نه طنز
دواړه پکې شته دی داسې نه ده چې هغه یو طنز دي پکې یا رقم دغه پکې شته دی دواړه خواوې
اوس به اورېدونکي په تمه وي هغه به خامخا ستاسې ایکوګانې اوري که څو ایکوګانې زموږ اورېدونکو ته وایي
وبه وي د اسرائیل په هیچا زړه نه سوځي
د اسرائیل
په هیچا زړه نه سوځي په ورځ کې څومره ډېر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بېخي نه سوځي او په پارلمان کې و وکیل ناسته کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړه نه مړ شو نو تورو چشمو کې ډېره ښه ښکاري ده ما ویل چې ښکلي وینو داسې دي وی چې چشمې لرې کړې کاڼه یې وخته
خام افتون صاحب کله چې په پښتونخوا کې وي د هغې ځینه راغلي دلته مو شعر و شاعري کوي اوس هم دغه ټولنو کې کینې پاڅي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کوي
او دلته خو چې رالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد ادبي بهیر په نوم باندې جوړه کړله تقریبا په 1400 راته کې هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولې بیا دغه نرسته مې مل مجله په نوم باندې مجله شروع کړله هغه مجله مې واتلس ټوکه وچلوله خو بیا د څه ځینې مشکلاتو له امله بنده شو اوس هم لګې و بس کوو سره
ښه نو ستا د شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ و که نه د شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په ویشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته زکه هغه غزوان وي اوس پنګیره
زه خو یم چې زه غنی غزل وسم زمان لیکم دوه ته پته یو ما خو څه پرخ نه راغله
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې ما غرنګ زور دی نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر
کې زړونه چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه او زکنه بیا دی د باڼ ورته لېشه لېشکا
زکنه
زکنه بیا دی د باڼ ورته لېشه لېشکا چورې دیږي شې د مخې په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه
ما تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه یو ورځ دې څومره را تاو کړیو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا کس پلانو غوندی دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو بسما اندازه مفتونه ولګيږي بیا خو بسما اندازه مفتونه ولګيږي او کو څوک زمونږه د سینو نه را بهر کې زړونه
خا مفتون صاحب دا دې بشته مې پیړې
شي اوس بل بدره وګینو
یا خو نزوانی د زړه زوان دي خا مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دا ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دی مونږ څومره پاتې یو څومره خلک مخکې تللی دي په دې باندې دا ټول راګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تھیوري غانې چې دی میتودولوژي چې دی د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو د سیده چې دا کله کله مطالعه کوم ځکه اوسګار نه مې مصروف پدې ما د دې کلیوالي مسایل مونږ ته را په غاړه دي خامی جرګي او دا شی نه مونږ ډیر خو
لدې سره سره چې تاسو شیر لیکئ نو جرګي مرکی دام کوي او
کناغم کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډیر زیات مصروف یم
خو دا خبره خو ماته پاره اوس جالبه پدې ده هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی دی جرګمار سړی عاطفي نه دی ځکه ته بیا د عاطفي خبره بیل ده
نو خدا خدا یو مجبوریت د مخې جو سړی میدان کې د چا سره کین یا اخنشي ویلې او تا خوخ کې چې تزما د پاره ده خبره د سیوکا
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت هم ټولنی
او په خوا خو جو خو به د سنگر د ور په شول په وخت کې به وسله ور سره په لغماندان
او جګړیم د کړي
ها واه وخت
مې دا وخت کې د شعر شاعری کړي
هغه وخت کې مې کړي
هغه وخت شاعری دی خوخه د کدو وس
نو اوس مې خوخه دا مې نه
هغه د جنگونو شاعری او جنگ
مې هغه کې او دا دی چې دا اول نړیوال مې هر زمان په کانو ولي زمون د وطن کندی ایمان په کانو ولي او غیرت چې په قران کې موای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي نو د سي اعلی تاسو واه
تر ډیر پر د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي تاسو یو وړو کې غزل بلاو او به خدای پامانی
بل غزل خال ته مې د زما زړه خبري ورانی کوي او کستا باندې خبري ورانی کوي
د زما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باندې خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی
کوي
دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کان خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانی کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانی کوي او د خپل احساس ته فکر وړه ما چې دا په څه خبرې ورانی کوي او بس په دې
ډیر مننه خیر سم شکر
تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبار خیل مات شوی قسم کی سراوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه کې خی پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د ده د لاله هان د طبیعت پیخی چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیخ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبره مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نيستي می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسب دند درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی ننه شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده په کړه می ده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې پتندې کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کیده خدای په خیالونو کې اوران دتللی وو پوره څلور کال اوران دی په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای په هید چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به هم له خپل یوازینی سوینه نه وی دریخ کړي په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې
لڅو نور ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمه زنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د ټلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلې نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریته بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ورېښمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا د تر مخه ویخه یم. دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. دا اختر شپه ده، دا د تر مخه ویخه یم. دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کوم. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې موري بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي. چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حسابه خدای به خلی ووي لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګاهي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګاهي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو. بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هېڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو؟ خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو؟ هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي، خو د دنیا ژوند دې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلې. د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه. بې شکه روح ستا امانت دی، را نن یې واخله، خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم. ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، په دغه دمه چې ګلاب به مې را ننوځي. څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي، داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم. دې سړي خور ماحول کې سا مخ اخیستل ګران دي. که ته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، که ته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، زه به یې په کور دننه څرنګه پالنه کوم؟ د بې تعلیمه مور په غېږ کې دې بچي پریښې دي، زما څه زده دي چې بچو ته به یې وښایمه؟ زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یمه، یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم. زه به د خپل طرف لمونځ ورباندې یاد کړم ټول، زه به د خپل طرف لمونځ ورباندې یاد کړم ټول. خو مونځ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي، هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي، د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي، د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي. منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نه شو لیدلی، د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نه شو کتلی. زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې، زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نه شو کتلی. په استاد تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي. خوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی. منم چې تا به ډیر محنت ډیر خواري کړی وي، خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی، په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راښکارږي. چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي، چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي، د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي. ازادي نه یادوم، ازادي نه یادوم، پوه شي شعور یادوم، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي. دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سنت کلم د سوی پغی کیوزی